کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې د غیب سات ولایت په ولایت پروګرام ته ځنګړې سوې دی چې وروسته به زما همکار اسمت سروان درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې د خوست او کندهار ولایتونو څخه د ښځو د حقونو فعالانی خبرې کوي، بحثونه لري، په خپلو لاسته راوړنو او په نور موضوعاتو به بحث وکړي. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه وړاندې کړئ. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته ووایم. سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده، او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. دا خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ناسته چې په شپږشتم د میلادي میاشتې په دغه کې په دوحه کې ترسره کیږي، او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د وینې بندیزو لپاره کار کړی دی هم پکې برخه واخلي.
دا محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. دا څرګندونې داس مال سوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د پنځمه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتریش ویلي چې اوسني پرمختګونه شي په افغانستان کې د اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایداره توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسېدلی سو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چی یاماموتو وایي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت خپله پاملرنه د سولې دوامداره پروسې ته اړولې ده، د افغانستان خلک لا هم د په وینا د بشري حقوقو د لاسته راوړنو په اړه اندېښمن دي. له یونه مڅخه په ویلامې کې چې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت یې خبره کړې، وایي په دې هیواد کې په ځانګړي ډول د برابرۍ د اصول او تبعیض د له منځه وړلو په برخه کې لاسته راوړنې په سختۍ ترلاسه سوي دي. اعلامیه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شوزو چارو د دفتر د مشر اتیلا میلر لقب لوي چې وايي افغانستان د جنسيتي برابرۍ او د شوزو د پیاوړتیا په برخو کې ډیر مهم پرمختګونه کړي، خو لا زیات کار پاتې دی چې باید ترسره شي. شغلی امامتو هم په همدې مراسمو کې ویل چې د سولې په اړه د تصمیم نیولو په غونډو کې د شوزو فعال او اغیزمن حضور د ټولو افغانانو په ګټه او د جنسيتي برابرۍ د قوانینو او پالیسیو د جوړولو په برخه کې یو مهم او اساسي ګام دی. د شوزو نړیوال ورځ هر کال د مارچ په 8 نیټه نمانځل کیږي، او سږ کال ملګرو ملتونو د ورځ په دې شعار سره ول منځل چې یو شان فکر وکړي، فعال اوسي، د بدلون لپاره نوښتونه رامنځته کړي. د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. په دې ورځنۍ لوبه کې چې پچ ایرلند ګټلې ده، افغان لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړې ده. تر دې دمه د افغانستان شپږ لوبغاړي اوټ سوي دي او 138 منډې جوړې کړې دي. لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهم ایرلند ګټلې ده، خو درېمه د باران د ورېدو له کبله لغوه سوې وه. نن هم د هند په دهرادون کې اسمان اوریځي، خو اټکل سوی چې باران به نه اوریږي. تر دې وړاندې افغانستان درې وړه شل اوریځه سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې وه. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. امریکا د ایران د اقدام د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړاوی بولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن د پنځمې پر ورځ عمومي منشي انټونی ګوتیرش ته په یوه لیک کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه غندلی دي او پر تهران یې غږ کړی چې د لرې واټن ویشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټولې هڅې دي سمدستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولای سي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په وڅلوېشت میاشتې بند محکوم سو. پاول منافورد اوکراینی سیاستوالو ته په سلا مشورو ورکولو کې د پام وړ ګټه ترلاسه کړې وه او وروسته د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشر سو. منافورد چې په تېر اګست کې په بانکي او مالیاتي درغلیو مجرم بلل سوی و، د پنجشنبې په ورځ د یوه قاضي لخوا دا ورکړل سوې سزا تر هغې ډېره کمه ده چې څارنوالۍ غوښتنه کړې وه. د منافورد قضیه د لومړي ځل لپاره د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر لخوا د نوموړي د هغو څېړنو په لړ کې راپورته سوه چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د روسیې